وقت افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي. ولسمشر دا څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د هیواد پر سیمه ییز موقعیت یوه پراخه ستراتیژي وي. د خبری مجلې ته د خبرونې ته موزه نوري اسنوري هر کله کوم. پر یادو موضوعات سربیره د غراز په ځینو نورو موضوعاتو هم راپور نو مطلب لرو. د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهم نیمه کې د تخبرو خلملای صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږي او د دې کار لپاره به بنسټونو ته واک زیات کړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې لدرې ورځ راهیسې د افغان پوجانو وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش مخالفین وژل شوي او لس افغان پوجان وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ګواښ په اړه خبرې کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږي. خغلی غنی وویل اړتیا ده څو په زړې ادارې کې اساسي بدلون راشي.
د سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسیدلې دا اداره کې باید اساسي بدلون راشي.
خغلی غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې. هغه د دې ترڅنګ چې لزان د بوج د کمولو لپاره بنسټونو ته د واک د انتقال په مسلې ټینګار وکړ، ویل چې 15,000 نوي بستونه به د اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا د شفافې پروسې له لارې مدیریت شي. تامه د نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورت په اساس کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې ویلي په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو دا رپورت وایي. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د رپورت په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللې او ویلی دی چې ناسمی امنیتی وځي په انساني تلفاتو سربیره زیات خلک بیکوره کړی دي. خغلی ګوتیرس ویلی له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره په لیدنو کې په داسې حال کې چې هغه د تروریستي ډلو د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه دواړه یووالي ته وبلل. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده چې پکې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویاند رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل دیرش وسلوال طالبان او داعش جنګیالي وژل شوي او شل نورې ټپیان دي. د درزاب سرپرست ولسوال محمد داود بیا وایي محمد داود نن د جګړې له کرښې په ټلیفون ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی.
در حال حاضر ما د ولسوالی د قماندانی
دوی اوس وخت په ولسوالی او قماندانی کې زموږ پوسټي پرتی دي. یوه هم سقوط نه دی کړی. دښمن خپل حمله جاری ساتلی خو همدا شی بد جګړه د پیلیدو په حال کې ده.
در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف ویلي د درزاب اکثر سیمه مخالفینو نیولې دي. د جوزجان د والي ویان رضا غفوري دا هم تایید کړي چې پنخته کې لس افغان پوجان وژل شوی او 15 ټپیان دي. ورزو د سیمیاو نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او دفاع وزیر جیمس ماتیس به د چین دولتي شورا له رئیس ینګ ژیچی او د پوز له لوی درسیس فانګ فینګ سره وګوري او د شمالي کوریا د ګواښ د هواري سوله ییز حل لار به ولټوي. دغه چارواکي نن د ورځې په اوږدو کې په واشنگتن کې سره ګوري. د ختیځ آسیا او پیس فیک چارو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست مرستیال وزیره سوسن ترانتن وویل د شمالي کوریا په اړه بحث بل لومړیتوب ولري. شمالي کوریا سکل څو واره د راکټونو آزموینه وکړه چې له توندو غبرګونو سره مخ شوه. د بلجیم د کورونې چارو وزیر وای تیر شپه د بروسل په مرکزی تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د لوی چاودنې مخاوني ول. جان جمبون نن رسنوي ته وویل اسکر ډیر ښه عمل وکړو په دې اړه د سیړنو نتایج به هم روښانه شي.
We followed the situation yesterday at night and hopefully
مونږ په خطر شپه تعقیب کړه. لنیکه مرغه په سیمه کې امنیتی ځواکونه موجود او ښه عمل وکړ. اوس به نور معلومات هم په دې اړه ترلاسه کړو. د تازه پیښې وژل شوی عامل و دېرش کاله عمر درلود چې د بروسل ښار د ګاونډ میلنبیک اوسیدونکی او د مراکش تبه و. د رپورټونو له مخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې د 2016 کال په مارچ میاشت کې د بروسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې وچاودېدل او 2 کسان یې ووژل. وروستی خبر دا چې د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستاني اتباع حج ته تلو منع کړل چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي. د تاجکستان د مذهبي چارو د کمیټې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه یې ځکه کړې چې سعودي عربستان هیوات ته د هچ په خاطر د ورتلونکو کسانو په مخه ځینی محدودیتونه لګولې دي. د چارواکو په خبره دا کار د دې لپاره هم کړی چې هچ ته د لوی عمر لرونکو کسانو ورتلو ته چانس زیات شي. خو د منځنۍ اسیا ځینی هیوادونه دا فکر کوي چې دا پریکړې د دې لپاره شوې چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي. د رپورټ په اساس د تاجکستان یو زیات شمېر اتباع په عراق او سیمه کې توندلارو ډلو سره یو ځای شوي دي.
لسفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کې دی او رستر بلې خپل صلاحیتونه کموي.
زه نسم کولای چې هر امکان زوخ، اما وختي چې کمیسیون فعال نه وو دا بوج په ما باندې راغ. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم سي.
ولسمشر دا څرګندونه نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو نوي کمیشنرانو د معرفي په محل وکړي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
زموږ نوی نسل ناپیلی نسل هغه له دغه پخواني امراضو نه خلاص دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 4 امنیتي پلان یې له خپلو شریکانو سره شریک کړی چې ملاتړ یې وکړي.
مثلا منګه هغه قوتونه چې ډیر ورته اړتیا ده لکه د کومندو قوتونه هغه باید وچند شي، په سمو او ښو وسایلو باندې سنبال شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست بیا وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت متمرکزه وي او پراخه ستراتیژي وي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ستر مذهبي مشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبره وو چې په عراق کې د شیعه ملیشي ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمیشنرانو د پیژندلو په محل وویل چې غواړي خپل صلاحیتونه کم کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې دا صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړي. ښاغلی غنی همداراز د 10,000 نویو پوستونو د ګمارنې چارې د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون ته وسپارلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال پر پورت کې.
د چرشنبه پورس د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د نهو تنو کمشنرانو د پیشندلو سره مهاله د برېښنایي پیشنپاڼو د ویشلو د بهیر نږدې 1500 کارکونکو هم په کار پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې ویل چې نه غواړي له هر چا څخه د پخپله ازموینه واخلي. ښاغلی غنی وویل چې د ملکي خدماتو په برخه کې د ګمارونو دنده د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون کار دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې غواړي صلاحیتونه کم شي، خو دغه صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړل شي.
زه نسم کولای چې هر امکان زوخ، اما وختي چې کمیسیون فعال نه وو دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم شي. صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم، او هر څومره چې بنسټونه قوي تر سي اتاسیتی مدیر.
په یادو مراسمو کې د ولسمشر فرمان هم ولستل شو چې له مخې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په وزارتونو کې د تشو بستونو ترڅنګ هغه بستونه هم په نخا او اعلان ته وسپاري چې د سرپرستان لخوا اداره کیږي. د دغه فرمان له مخې وزارتونه او نورې ملکي ادارې مکلف کړ شوي چې تر راتلونکو 10 پورې خپل ټول تشو هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ولېږدوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دا دغه حکم په پلي کېدو سره به 15,000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. ښاغلي غنی همدارنګه وویل چې ډېر ژر به د ښوونکو 8,000 بستونه هم اعلان شي. اخوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری په یادو مراسمو کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به 100 لوړ رتبه او متوسط بستونه اعلان ته وسپارل شي. هغه له ټولو هغو ځوانانو چې په هیواد کې دننه یا له هیواده بهر زده کړې کړې وي وغوښتل چې خپل غوښتنلیکونه دوی ته وسپاري. د ولسمشر دا څرګندونې او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو په کمیسیون کې نوي بدلونونه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له هرکلي سره مخ شوي. د دغې جرګې منشي فیصل سمی وایي د کمیسیون نوې رهبرۍ ته یې هیله مندي ډېره ده چې په ګمارونو کې به شفافیت ته پوره پاملرنه کوي. دا ولسمشر له دغو څرګندونو هرکلی کوو او هیله لرو چې عملي شي. که موږ غواړو چې د فساد مخه ونیسو نو بنسټونو ته باید صلاحیت ورکړو او هر څه ارګ پورې متمرکز نه کړو. د ښاغلي سمې په باور په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتینې خلک په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم په یادو مراسمو کې پر شفافیت ټینګار وکړ او دا یې د دغې ادارې لپاره مهم اصل وباله. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو ځوانانو چارې هغه وخت ښې نتیجې لرلی شي چې دوی د سیاسي کړیو او افرادو تر اغېز لاندې رانشي او په بې پرې ډول کار وکړي. بیا هم وصل وصال د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د دغه بنسټ فعالیتونه او کارونه به د ښې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې څومره اغېز ولري.
دا لخورا لوی واک نه برخوردار دی او ډیر مهم کمیسیون دی. ولی په دغه کمیسیون کې که پاک خلکی او متعهد ملي ګټو ته وي او تحصیل کړی هغه په معیارونو باندې وټاکل شي نو دوی کولی شي چې په ټول دولت کې اصلاحات راوړي. نو لمدې لپاره دی چې د دې کمیشنرانو ټاکل که هلته مناسبات په نظر کې نه نیول شوي چې زه یقین لرم دا کار نه دی شوی او فقط فقط معیارونه او ارزښتونه په نظر کې نیول شوي. نو په داسې حالت کې موږ له وړاندې نه دا وړاندوینه کولی شو چې پایلې به یې ډېرې مثبتې وي او د ادارې په ګټه به وي او ادارې کې به په مجموع کې د افغانستان په ټولو اداراتو کې به ډېر کره او بنسټیز اصلاحات راشي.
لیدل کېږي چې ډېری هغه ځوانان دغه بستونو لپاره ټاکل شوي چې لوړې زده کړې لري او تجربه هم لري. فکر کوي چې د دوی کار به هم د افغانستان شرایطو ته په کتو سره مؤثره تمام شي او سناسخي پایلې به ولري؟
سر په سلو کې فقط ما وړاندې ویلي چې یو ډېر مهم ارزښت که خدای دوی کې دې په نظر کې نیولی معیار یو بل مهم معیار او هغه دا دی چې دوی ناپېلي ځوانان دي. دوی په دغه سیاسي ډلو ټپلو پورې ارتباط ونه لري. ولې زموږ نوی نسل ناپېلی نسل هغه له دغه پخواني امراضو نه خلاص دي. هغه ستونزې چې دا پخواني نسل درلودلې څو لسیزو کې هغه ستونزې بیا دوی نه لري. له همدې لپاره دی چې زما دوی ته تمه ډېره زیاته ده او دوی کولی شي چې ډېر لوی او مهم نقش ولوبوي د افغانستان په آینده کې.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو او دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د نوي کمیشنرانو د ورپیژندلو دا چې دوی به وکړی شي په افغانستان کې ښه حکومتولۍ رامنځته کړي په دې اړه نظر څرګندو. په دې اړه ستاسو نظرونه مو هم اخیستي دي. وړاندې په خبرونه کې درته خبرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د بدلولو په هدف امنیتي پلان د امریکا دفاع وزارت او ناتو سره شریک کړی چې د هغوی مالي ملاتړ ترلاسه کړي. دا پلان د نورو پوځي اړخونو تر څنګ په لویو تهاجمي بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنظیم او انسجام په برخه کې مهم رول لرلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلي وزیري د دې پلان د څرنګوالي په اړه وویل:
منګه په دفاع وزارت کې یو څلور کلن پلان جوړ کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زمونږ سره هغه منلی دی پاغي باندې کار پیل شوی دی. پاغي کې په څو برخو باندې تاکید شوی دی. یو برخه دا ده چې دفاع په وزارت کې هغه برخې چې تشکیل شوی نه دي تر اوسه پورې هغه تشکیل شي، دویم هغه برخې چې کمزوري شي د هغې د غښتلتیا لپاره کار وشي، دریمه مسله دا ده چې ډېر قوي کار د فساد په ضد باندې وشي، او څلورم په ښوونه روزنه کې ډېر کوښښ وشي، د رهبری په تربیه کولو کې، د رهبرانو په تربیه کولو کې کار وشي. مثلا منګه هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د کومندو قوتونه، هغه باید دوه چنده شي، په سمو او خو وسایلو باندې سنبال شي. د سرحدي پولیس د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي، د نظم عامه قوتونه د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي، او ډېر فشار واچول شي په هوایي قواو باندې چې هغه تقویه شي، کشف و استخبارات تقویه شي، انجینري قوتونه زمونږ قوت تقویه شي، او نور هغه برخې چې تقویه ته ضرورت لري په هغې باندې کار وشي. دا یو څلور کلن پلان دی، په دې باندې پیل شوی دی، او مرحله په مرحله د تطبیق لپاره آمادګي نیول شوی، تقسیم اوقات جوړ شوی دی، او د اوس کار پیل شوی دی او دوام لري، او دې ته موږ ادامه ورکوو.
یعنی د اوسني عملیات د همدې پلان له مخې پرمخ ځي.
عملیاتو باندې تصمیم نیول شوی دی چې هغه جوستامونه یا قطعات چې ډېر مؤثر دي لکه د کومندو قطعات، خاص قطعات یا هوایی قطعات، د هغوی نه په عملیاتو کې ډېره استفاده وشي، او هغه قطعات چې کوم محلات وساتي لکه نظم عامه، صحاوي، قول اردوګان، هغوی نه په ساتلو د یوې محل کې استفاده وشي، او ډېره استفاده د کومندو د خاصو قطعاتو او د هوایي قواو نه وشي.
بله، نو د امریکا دفاع وزارت یا د ناټو سره د دې پلان د شریکولو هدف څه دی؟
نو دا هدف دا دی چې د دې نه باید حمایت وشي. دا پلان مصارف لري، مثلا موږ د کومندو قطعات دوه چنده کوو، هغه باید وسایط غواړي، وسایل غواړي، وسلې پکار دي، هغه حمایت غواړي، یا هوایي قواوې چې موږ تقویه کوو، هغه سنفونه چې تشکیل شوي نه فیل کرادار، توپچي دافعوه، راکټ دافعوه، هغه برخې مثلا هغه الوتکې چې هجومي الوتکې دي، دا ټول مصارف غواړي، او دا باید تقویه شي. د دې لپاره د هغوی حمایت او د هغوی ملاتړ ډېر اړین دی.
بله، وزیر صاحب، د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې په د افغانستان جګړه لدې کبل اوږده سوي چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې له خوندي پټن ځایونو څخه کار اخلي، او د خبرې په وار وارم کړی ده. نو په دې اړه په دغه پلان کې یا په دې تګلار کې داسې غوښتنه سوي ده د امریکا څخه چې هغه وخت پر پاکستان فشار راوړي چې دغه پټن ځایونه لمنځه یوسي؟
په دې پلان کې یو برخه هم دا ده چې نوې ستراتیژي د امریکا متحده ایالاتو چې اعلانېږي، په هغې کې په دې باندې خبرې شوې دي چې پټن ځایونه په پاکستان کې دي، او پاکستان باید دې ته آماده شي چې دا پټ خلکو ته نور ورنه کړي، او دوی ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره د افغانستان په ضد باندې وکاروي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د څلورم کلن امنیتي پلان جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل په دغه پلان کې دغه راز پر دې تمرکز شوی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. دغه امنیتي پلان په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې په اړه هم د جوړېدو په حال کې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت مرکزه یو پراخه استراتیژي. جزئیات دې اجمل ان په رپورټ کې اوري.
هوګو لارنس د ستراتیژیکو څېړنو په افغان انسټیټیوټ کې ویل افغانستان لومړی هیواد دی چیرې چې د امریکا متحده ایالاتو نوې اداره پر پالیسۍ بیا کتنه کوي. نوموړی وایي د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ د امریکا د بیلابیلو ادارو ترمنځ پراخ بحثونه شوي چې د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د ملي امنیت شورا او د ولسمشر د دفتر همکاران او نور لوري پکې شامل دي. د هوګو لارنس په وینا دا د افغانستان پر پالیسۍ د امریکا د حکومت یو پراخ بیا کتنه ده چې پکې افغانستان ته د سیمې په سطحه له یو پراخ لیدلوري کتل کیږي. هوګو لارنس چې د ولسمشر بوش او اوباما په ادارو کې هم په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه کار کړی، زیاته کړې چې په پخوانیو پالیسیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی وو، خو د ده په وینا نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یو پراخ تصویر کې ګوري، او دا مهال ډېر بحثونه هم پر همدې روان دي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شهر سفیر په دې برخه کې پاکستان یو مهم عنصر وباله، او زیاته کړې چې حکومت یې په پاکستان کې د خپلې پالیسۍ پر سمولو ډېر غور کوي. نوموړي پاکستان یو پیچلی هیواد وباله چې په وینا یې پر افغانستان مستقیم اغېز لري. په کابل کې د امریکا شر ظافر هله سرګند کړ چې دراتلونکو میاشتې تر پای پورې به دوی د افغانستان په اړه پالیسی نهایی کړی وي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شر ظافر همدارنګه ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان د ملي والد حکومت پلاتړ کوي، خو په عین حال کې له حکومت څخه بهر له نور افغانانو سره هم په تماس کې دی او غواړي په افغان ټولنه کې د روان وضعیت په اړه له هر لوري خبر ووسي. ښاغلی لورنس ټینګار وکړ چې د امریکا نوی ولسمشر او نوی اداره هیڅ چیرې نه ځي. د نوموړي په وینا دوی به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې ماموریت بشپړ شوی نه وي او په دې برخه کې هیڅ ډول مهالویش نه لري. په کابل کې د امریکا ځانګړي شر ظافر په افغانستان کې وروستیو نامنیو ته په اشاره ویل چې افغانستان له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. نوموړي پر افغانانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره اړتیا ده چې ټول د اوسني حکومت ملاتړ وکړي. دا لورنس پوینا خایز نه خلق د ملي والد حکومت د ملاتړ له مفهوم سره مخالف وي، خو لورنس وایي دوی باور لري چې اشرف غنی او عبد الله تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي قوت د ثقل مرکز دی او دوی به تر روسي ورزي پوري د دوی پر مشرتابه د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شر ظافر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن ته زیات واکونه ورکړي سول افغان ځواکونو سره په مؤثره توګه مرسته او ملاتړ وکړي شي. نوموړي وویل جنرال نیکلسن د محل افغان حکومت سره کار کوي سو د افغان ملي اردو د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي، هغه څه چې د پوینا د ولسمشر غنی د څلور کلن پلان مهمه برخه ده. خاغلی لورنس په افغانستان کې پر سنځو سربیره په دې هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې شوی پرمختګونه د پام وړ او مهم وبلل. پر وخت د ولسی جرګې او ولسمشۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ او د افغانستان د راتلونکو لپاره خوشبيني وښوده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کابل خار یو شمېر اوسیدونکو قومي مشرانو او د ځینو سیاسي ګوندونو استازو د کابل خار له واټونو د پولیسو له لورې د خیمو ټولول وستایل. هغه خیمې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو راهیسې د کابل په یو شمېر واټونو کې درولې وې، دوی نن وویل چې دغو خیمو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. نور حال د ازادي راډیو خبریال سبغون کاکړ په رپورټ کې.
یو شمیر کابل شاریانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو استازو او د یو شمیر سیاسي حزبونو استازو د کابل شار لواټونو د اعتراض کوونکو د خیمو لیر کول وستایل. دوی د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې خلک باید هیڅکله د نورو د سیاسي اهدافو ښکار نشي. د اعتماد حزب مشر محمد امین محمدي په دې اړه داسې ویل:
همه با هم در کنار همدیگر هستیم.
دغه کسان پوړاند یو سپنیز سوکیو چې دروان حالات څخه خپل یا د خپل حزب لپاره ګټه پورته کوي او یا د خپل ګوند لپاره ګټه پورته کوي او د افغانستان دښمنان به خپل اهداف ته ونه رسیږي. د افغانستان خلک هوښیار دي،
خود نه خوان بود، مردم افغانستان هوښیارن.
د په داسې حال کې چې په کابل شهر کې د خونړي موټر بم حمله ورسته یو شمیر کابل شهریانو مظاهره او په تاوتریخوالي د مظاهرو لاوښتو ورسته ځینو اعتراض کوونکو د کابل شهر مهم سیمه کې د تحسن خیمه ودرولې. که څه هم ډېر خیمه څو ورځې وړاندې په خپل اعتراض کوونکو ټوله کړې، خو یو چې د شیرپور په څلولار کې و د سیشن به پښپا امنیتي ځواکونو په زور ټوله کړه. درسته خیز تغییر حرکت ځینو غړو ویل چې پولیسو پر دوی حمله وکړه، خو امنیتي سچینو له رسنیو سره داسې ویډیو خبره کړه چې د کابل د امنیت قومندانۍ سرپرست پولیس ته د خیمه د ټولولو امر کوي، خو وایي هیڅوک نشي کولای چې له وسلو سره خیمه ته ونږدې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني علما وایي هیڅوک حق نه لري چې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره نور ته ستونزې جوړ کړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړ. هغه همداراز وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې باید ډېر په امریکا اتکا ونه شي. جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل او ویل چې په عراق کې شیعه ملیشه د داعش پر ضد مبارزې لپاره اساسي ځواک دی. د ایراني مطبوعاتو په حواله خامنهي پر حیدر العبادی ټینګار کړی چې پر امریکا دی باور نه کوي. کله چې داعش په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې سیمې ونیولې او د عراق عسکر او پولیس یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړل، د شیعه ملیشو ډلو له حکومت سره مرسته وکړه چې د داعش پر ضد ودرېږي او وجنګي. جنگیږي. د هغه راهیسې په عراق کې شامله شه چې ایران یې ملاتړ کوي، د داعش پر ضد جنگیږي او داسې ګڼل سوی چې شمېر یې 2000 ته رسیدلی دی. شامله شو د عراق لمنیتي ځواکونو سره هم دراز مرسته وکړه چې د موصل ښار زیاتې برخې سشکال د داعش له وسلوالو ونیسي. خو هغه سنیان چې د داعش له ولکې په وتلو سیمو کې اوسې شکایت کوي چې شامل یې شی کورونه چوروي، قتلونه کوي او د خلکو د تښتونې یا اختطاف په ډېرو پیښو کې لاس لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای پرون د عراق له صدر اعظم سره په تهران کې د کتنې پر مهال وویل چې داعش په عراق کې د ماتې په حال کې دی او دلیل یې پر شیا ملیشو د حکومت باور دی. خامنهای وویل چې امریکایان د عراق د خپلواکۍ اتحاد او د دې ځواکونو پر ضد دي، ځکه هغوی غواړي چې عراق د خپل قوت ټکی له لاسه ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پرون د عراق له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي چې د داعش له وسلوالو د موصل پاکېدل د تروریزم د پای ته رسېدو سمبول دی او د عراق، ایران، سوریه او په سیمه کې د نورو هغو هیوادونو برای دی چې د دې ډلې پر ضد جنګیږي. خو د امریکا متحده ایالات او غربي متحدان یې وایي چې د موصل په ګډون په سیمه کې د داعش پر ضد د مبارزې د بری دلیل د دوی هغه پروګرامونه وو چې د عراق د امنیتي ځواکونو شمل یې شو او کوردي پیشمرګه عسکرو د روزنې او هغوی ته د مشورې لپاره ترسره کړي دي. امریکا او متحدانو یې هم دا راز داعش پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د هغوی هوایی او ځمکنی پوځي ملاتړ کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ته پرون ویلي چې ایران د کوردستان د خپلواکۍ په اړه له هغې ټول پوښتنې سره مخالف دی چې د سپتمبر په میاشت کې به کیږي. خامنهای ویلي چې داسې حرکت د عراق خپلواکۍ او د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا له ګواښ سره مخامخ کولای سي. ایران هم په خپلو لویدیځو سیمو کې اقلیت کوردان لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جاپان کې چې خزی ډیر ماشومان دنیا ته راوړي او روبوت جوړ شوی چې خزی ماشوم زیږولو ته هڅوي. له اسمه څرونه به وورو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شوي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوت جوړونکي وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوری کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوت سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوت بیه 320 ډالره ټاکل شوی او له راتلونکي کال به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
و اموردل چې په جاپان کې یو روبوت جوړ شوی چې خزی ماشوم زیږولو ته هڅوي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ښو اصلاحاتو، د اداري اصلاحاتو او د غرض د ملکي خدمتونو د ښه کېدو لپاره نن د کمیسیون ته د اتنوي کمیشنران ورو پیژندل. ولسمشر وویل چې هڅه کوي چې په هیواد کې یو پیاوړی نظام اساس کېږدي، خو اداري فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اخیستي.
تاسو لا پیغامونه.
اصلاحات یو پروسه ده، دا د وی برځ کار نه دی او دا څو اړخیزه ده. درېمه خبره ده چې کډرونه چې یو اړخ د اصلاحات دی، دا باید په اساس د وړتیا او دا باید د سیاسي سمتی ګروهی ملاحظاتونه فارغ سي اغه وخت دا نتیجه ورکول سي. در غیر هغه که دا هم بیا حاکم می پورته زاد د دې اصلاحات راتلونکي ته ډیر خوشبین نه یم.
زمانو ممتاز ده. کابل کې فساد اداري دومره ډیر ده اوس
جو بهر شوبې ته جزې مثال هر شوبې ته جزې تا ته بخي پرې دینه د مختزي مجبور جو پیسې لکور کی چاته واده کی پیسې جو د تا کار لکه مخ کی دینه بغیر د یو نماینده وای مونږه د سه کمیشنکار وای کمیشنکارونه د مثلا نماینده دا وای پیسې اخله د کار مخ ته کوي پیسې نیمه کوي د فرصت د ډیر جګه ده و هر ځای دی هم د حالات د خلک ډیر پریشان ده مونږ خو وګورو بخي فرصت د کم شوی نه خو ډیر شوی ده
اداری په ساده وخت تللی شي چې ګرد خلکو په دغه کې سام واخلي او په زمین کې اراده دولت کلک اراده قوي اراده ولري او دا هم بیا داسې په کم وخت کې نه کیږي کیدای شي دا یو زمانګیر دی چې ورو ورو کیدای شي چې د منځه ولاړ شي په هغه وخت کې چې د خلکو همکاري د دولت سره یو ځای
د اداري اصلاحاتو او د فساد د لمنځه وړلو په اړه مو د کابل د څو دنو ښاریانو نظرونه واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، دا برخه مو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو اوس صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د نوي کمشنرانو په معرفي غونډه کې ویل ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کې خودل شي. ښاغلی غنی ویل اړتیا ده څو زړې ادارې اساسا بدلی شي. تمه ده نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورټ په اساس کیږي. د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش وسلوال مخالفین چې پکې داعش او طالب جنګیالي شامل دي وژل شوي دي. همداراز افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د لسو پوځیانو د مړینې راپور تایید شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بلجیم د کورنیو چارو وزیر وایي تېره شپه د بروسل په مرکزي تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د یوې لویې چاودنې مخه ونیوله. او د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستاني ادبا حج ته لتلو منع کړل چې عمرونه یې تر څلوېښتو کلونو کم دي. که څه هم دوی دغه کار حج ته د لوی عمر لرونکو کسانو د ورتلو د چانس د زیاتېدو په خاطر بللی، خو ځینې خلک فکر کوي چې دا پرېکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي.
او مرزیا احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د کابل د رمضان کپ سیالۍ په پایلوبه کې د المصافي کرکټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې وي او تیر شپه د کابل زلمي او المصافي لوبډلو ترمنځ پایلوبه ترسره شوه. نوموړی وایي چې د کابل زلمي لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو څلور منډې اسانه هدف وټاکه، چې د المصافي لوبډلې دغه هدف په یو لسورو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دغه سیالیو غوره لوبغاړی شاهد مندوزه وټاکل شو چې د یو سلو اوه اتیا منډو تر څنګ لس لوبغاړي سوځولي وو. د کابل د فول رزم سیالیو دریم پړاو د شپېتو لوبغاړو په ګډون سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پاین عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د دولس کلونو کم عمره لوبغاړي ګډون کوي. فول رزم د رزمي سیالۍ یو برخه ده چې کانپو ته ورته والی لري او په کې له لغتې او سکوهنې کار اخیستل کیږي. د کنفدراسیونونو په جاملوبو کې نن شپه د روسیې او د پرتګال د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت اووه نیمې بجې پیلېږي. دغه راز نن شپه لس نیمې بجې د مکسیکو او نیوزیلاند د فوټبال ټیمونه سره لوبه لري. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18مه پیل شوي چې د جولای تر دوهمې نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري مخکې په لاندو خبرونو کې مو په د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د شخړو او جګړو په باب واورېدل. دغه جګړو په اړه ځینې نقیز راپورونه ورکول کېږي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دولتي ځواکونو د د دې ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه او ولسوالۍ بیرته د دهش او وسلوالو ونیوله. د غرض یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس د دې ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 4 کیلومتره کې روانه ده. بلې خوا د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې داعش تر اوسه په سیمه کې حاکم دی او ښایي بیا پر د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړي. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ. اوس د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوبلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لې شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و تر څنګه بی بی هوا ور سره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای و، یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې څو موږ کوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بېله مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مست راوړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی. او دا حق بعضي ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبولي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځ ته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سنه نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځ ته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې، دا څه آثار منځ ته راوړي؟ د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم، د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس پر لاس
وانه. آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري، لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي. دوم، طلاق ده. دریم، خلع ده. او څلورم، تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه نه کوم ضرر ویني کوی وباسي چې دا تفریق غوښتنه وکړي، تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي، په دې حالت کې ښځه کولی شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کولی شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کولی شي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کولی شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کولی شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کولی شي چې هغه خپل مېړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات وو چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. پنیر او یا هم خیدک به مو ډیر خوړلې وي، خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو پاړه به مو ډیر کم اوریدلې وي.
دا شو دی سیدی دا ګرمی کی دی کی بلګه کی تروی واچي دا خراب کی کنه ور دی بس بلند ور بدی گه چمچا به کی وای 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 کنه ور دا وګسی دی کمی دا ټول به سر تر وخی دی او خلطه کی واچي دا زوړ
پنیر سره معمولا په پنیر باندې 15 میاسه تر شپږ میاسه تر یو کال پورې خلک باسي اغه د سې ترشیږي لزان د سې ترشیږي چې تب وای چې مالګه دی پکیا چې ولیا دی لیمو پکیا چې
اوس دا مونږ چې خیدا خرو سهار دا لشات سره هم خرو ل مامیز سره هم خرو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज لري سره مونږ خو راغل نشاط یې هغه سره مونږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا د صحه مکمله غذا ده، صحت لپاره ډیره مفیده غذا ده. او د کوچانو خب معتبر میمم دا ورته ورته راخلی کوچانو ته.
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتي خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړی کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي، مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یوه دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي، خود جوړولو لپاره یې ځنګړې توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي.
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماما د وسمل د اغل ته دی قانی درلود، نو دوی کار شپه مونږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول لکور ته پدې کوم دغه شدې او مستیو د شان به ګډ کړ د مالګ به په کې واچول. هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه نه به راوي سه بیا په بیل لوخي کې او بو کې خودله چې خراب نشي. مالګ به په نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې بساتل کې هغه به ورته وخت په وخت تبديل را تبديلول. هغه بیا ډیر ښه خانه کې له سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند وسم زمنګ په منطقو کې رواج تا د لغبان ننګرهار نورستان کې دي چې هغه پنیر خلک جوړي.
نو ما وړي وای چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي، خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولیو څخه هم استفاده کیږي. د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودي زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي. دا چې څه ډول جوړیږي هغه یې په اړه وایي.
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه. دا شدي سدي دا ګرمي کې د کې بلګه کې تروی واچي دا خراب کی کنه ور دی بس بلند ور بدیږي چمچا به کې وای 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 کنه ور دا وبسي دی کمی دا ټول به سر تر وخی دی او خلطه کې واچي دا زوړند کی د سې یو ورځ یا سکم ورځ کنه سړي ساته دوی ساته دا زوړند کی دا پنیر سره دا ترشته او خټه سره خوګ ده په خپل خټه کم جوړ کړی دا بل پنیر مله اوس بلنه جوړ کړی سار کې مونږ خرو دی هغه تر مروبا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځنګړی لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکی تری جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولۍ کاروي.
شیدې ته جوش ورکوي چې جوش ورکول بیا مستې اچي بیا پنیر جوړیږي. شو جوړی که خواجه جوړی شو بیا مالګ اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته او دا کوجیان ته رواج دی. مازې موږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپسین کې وجېسي بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میګل شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پرون دې چې وکړه نن یې خوره، سبا ته یې خوره، پمدې جمعه کې خوره. او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي، له ځانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولې ده که نه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډیر عمر یو چا سره تیری بیا راځي بازار کې خرڅیږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی او بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک کوي او هغه ته پنیر. خیدک تر واخلې او یو کال په کور کې وساتې دا نه خرابېږي. دا یخچال تم ضرورت نه لري، فقط لمدی وب پی یو څه وخت پورې چې نور رازوړن کا په پاکه سوچا تاری نه خلته کې ټاپټی نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه. په دې کې رازوړن کا خپل کور کې یو کال وروسته چې دا ته راخلې او ته یو ملمت کې دی، هغه به دې ته پنیر نو مخلي، ځکه چې دا سوري به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک اوس دې منګي نورستان پنیر اوس ولې مشهور ده. شهرت دا د نورستان یو سړه منطقه ده، دلته دوی پنیرونه جوړي همدې ذخیره کوي. بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لاس مله او پنځه لاس مله پنیر بازار ته راباسي.
اوس په طریقه جوړول لري ګټه
وغږیږي. طریقه خو د خیدک د جوړولو دا چې کله د منګ شودې ولوسو کنه، دا شودې د سنبالولای نو په دې خاطر باندې چې دا شودې د منګ به هودل اړین سي، نو دا بیا په خلطه کې اچو او لګ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلی او بڅې تریوزی دا ورواچو چې ورانی سي، لګ سخت سي د شودول حالت اوزي. بس بیا خلطه ډکه کو، خلطه زوړند کو، په څو ساعته کې دا وچیږي چې وڅ هم د سی کېکاګو ګرځيږي. ګټه دار چې منګ ډیر شودې په لکه خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده، بازار ته چرول یو خو په اسانه خرڅیږي. نو غدي کور څه کوم ضرورتونه شي امغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کوم خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا وسم من معلومه لرو، دلته ځکه چې موږ له کابل ښار نه ډیر لري اوسېږو، دي موږ شودي او مستي کابل ښار ته نه رسیږي. ما خپل څو واره خیدک په کور کې جوړ کړی ده، خو خیدک معمولا خزي جوړي او غټه اکثره ته خزو ته ځي، ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک خزي جوړي او بیا نارینه وته ورکوي یو نیم کوچک اګي مور سره مرګري کې نه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي. هغه بیا خزي ور باندې چې څه ضرورت یې مغه ور نه راغواړي من پلی ول سوا دیار ل سوا پنځه ل سوا کله خو ل زر روپې نه کته نه خرڅيږي، ل څوار ل سوا پورته نه خرڅيږي. دا نه خونه دي
اتمن خلک به ډیر خوخیم، ځکه
طبيعي جوړ سوی طبيعي چې خالص شو ډیر ل وصل کیږي، ګرميږي د مستو یا د تروت توم نو راچول کیږي چې ورانی سي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک د سیاو شل ځای کې کته وبم ګاډي کې ورنوزي او کته هر شی ورکی ګاډي کنه، نو خیدک بیا خپل د د جوړښت لکلي ناراضي دی. ولسی خلکو په لاس باندې عمل ته بازار کې ټول خلک ویږي چې دا پیور خالص دی، یعنی هغه د کارخانه او د کاغذ کوم نه خني کنه، کوم ډبي کې باندې همدغه سي عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسو بلیدلې بازار کې کنه، تاو کړی بس په دکانونو کې کې ټول خلک پیږي چې دا یو خالص شی ده.
په تر کې پیږي دا څه وخت نه رادوت شوی ده.
من خو اوس دا کارخانه پیدا کړی، دا صنعت هم پیدا کړی، دا اوس چې ځان خلک راوړي کوچور نه جوړي، هغه بازارونو کې په وړو وړو کوټو کې چې خرڅيږي، دا خاري خلک یې اخلي کنه، تاسو باز شان نه جوړي کنه. د کوچي توپ لزون سره دا مرګره یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو ملمنو ته لچی سره خلکو پنیر یا خیدک برابر او په خارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شیا خست په ډیره خبره باندې. نو کوم ورځ نه چې کوچیتوب شروع ده، کوم ورځ نه چې مالداری شروع ده، دا خیدک سره مرګره دا غ کلیوال فرمول ده چې خلکو راوستل ده.
د زیاتوی چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو لمخې د خپل ژوند ورځنۍ چاري روانې کړې دي. د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وای چې پنیر ځانګړی بای او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خود سه شهر سه د کوچانو خلکو اندای اهم شهر سه دې سره ډیر شوق او ډیر مینه لري، که څه ورسې میلمانه یې کار څوک دوی په ډیر په خوند پنیر راخلي. لیک یو خیدک ده، یو پنیر ده، دو قسمه ده. بیا هغه د موږ د دې خلک زیات نن سبا پنیر خوښي، څونه کوچان دي چې دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته همدا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک همدا پنیر ډیر خوري. اوس خو خیدک ده، د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي دا دې د کوچان د جلاباد دا خلک ډیر خوري، او دا خیدک بیا اهم خلک تراوړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک اخلي. زه ځخ په واخلم مېز سره خرو او مونږه راوړو بیا شین چې سره ډیر خوري. مونږ مشران دا نور ټول لا شین چې سره زیات بیا دا خوري خیدا ک
دی. وای چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودي زبانه جوړیږي ډیر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وای چې په کلیو باندې او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښت خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اصلي خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو د خپل ژوند لپاره، ما سهار ته چای کې خوړو، غرمه کې کم د څه محترم ملما و چورته راغی دا ورته کې خوړو. خو اوس دا موږ چې خیدک خورو سهار د لشاتو سره هم خورو، له مامیزو سره هم خورو، پاش پنیر سور پنیر چې دا هغه به یوازې ډوډۍ سره موږ خورو، هغه لشاتو یوازې سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا د څه مکمله غذا ده، صحت لپاره ډیره مفیده غذا ده، او د کوچانو معتبر ملما هم دا
د زیاتوی د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې ونیول شي نو لری نه ده چې انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي د سمینغر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغه باندې ورزي، او چې انسان یې که چرته وخوري او ونه وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي، هغې بیا نو وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چرته په مالګ اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګ اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي، نو بیا که هغې نو وروسته خوراک ته آماده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان؟
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسۍ چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي، نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختمیه. نو کوشش وشي باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداری وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅیدونکي پنیر هم باید پټ وساتل شي، او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
سحر نه ګورم غرمه مازیګر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم زه خو ماقام نه ګورم شپه او سحر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم بل زما په لاس کې پرني پرني شزما اوس نسبی نشیمه